السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورئ چې د سولې عالي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرې چټکې کړي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیروي.
دا هرات ولایت د کوسان ولسوال په چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 130 وسلوال وژلي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 90 تنو ته رسیدلی. دا هرات ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د کوهستان ولسوالۍ ولسوال حاجي امیر حفتبلا په یوه چاودنه کې وژل شوی. حاجي امیر په هغه چاودنه کې وژل شوی دی چې یو ماین په دده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د هرات د امنیې قومندان امین الله مرخیل وایي چې په دې پیښه کې اووه کسان نور هم ټپیان شوي چې دوه یې ملکیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 130 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور ټپیان کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار ته دفاع وزارت خبره کړې ویل شوي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې 12 ګډ تاروزي عملیات، 90 ځانګړي کومندوي دندې او هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دفاع وزارت په وینا په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته اوښتې. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د هلمند ولایت د کجکي او ناوي ولسوالیو کې 14 تنه ترهګر وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د غزنی ولایت د واغز او اندړو ولسوالیو کې بیا 14 وسلوال وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ کې 3 تنه ترهګر وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم دا نشي تاییدېدلی چې د دفاع وزارت لخوا دغه شمېرې څومره کره او دقیقې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 343 سرتیرو د یوې قطعي حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسیدلی دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او د سړکونو په برخو کې څو پراختیایي پروژې پرانیستي او ځایي چارواکو سره په کتنو سربیره یې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو د مدني فعالانو، د ښځو له استازو، د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا لیدنې وکړې. د جمهور ریاست په پرله پسې خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې یې وکړې. ښاغلي غنی د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو چې کومه پانګونه په تیرو 40 کلونو کې شوې ده تاریخ په اوږدو کې نه ده شوې. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو لوړ دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو له خپلواکې ادارې وغوښتل چې د دویمې درجې ولایت ته د بامیانو د لوړولو پروسه چټک کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 90 تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي. تېره ورځ دوه لوی موټری بمونه د شفی په نوم هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو هم ډزې پیل کړې. یو بل درې ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چاودېدلی. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې دې چاودنو د تلفاتو شمیر 90 تنو ته رسېدلی او 40 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نادرک دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېره تر دې هم لوړه شي. دا د القاعده شبکې سره د تړلې یوې ډلې چې د الشباب په نوم باندې په سومالیا کې فعالیت کوي کار بلل شوی. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د سلمي کالیزي مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 12 میاشتې د 12 نیټې د 12 ساعت 12 دقیقه د دې جګړې د نمرو کې سرتیر له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسیدلی. نوموړي د نومبر په 12 نیټه پر سوشل رسنیو ولیکل آیا د جګړې د پای ته رسېدو له لمانځنې بهتر څه شته. هغه هم د داسې یوې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بده جګړه وه. ولسمشر ترامپ او میرمن بی د شنبه پر ورځ د فرانسې په بیلو کې په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو هدیرې ته ورشي. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه پکې ښکېل و، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسي وګړي وژل شوي وو. دې جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګارین او روسیې او عثماني امپراتوریو د نړیدو سبب شو. اروپایي ټولنې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغوی سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلو بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوې دا انتخابات سبا ترسره شي. اروپایي ټولنې ویلي دي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د منکس له تړون څخه څرګند سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تش په نوم نومول شوو جمهوریتونو کې چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 11 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني، نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا چټکتیا په برخه کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی.
یو تحلیلګر وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه چې په هر قیمت وي پای ته ورسوي.
وست د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې ده. وایي چې جګړه پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې ځینو استازو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې.
دولت او د جنګ ښکېل خوا بې مکلف دي چې د تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا مزل نږدې کړي. د دې شورا اجرایوي غړي ازادي راډیو ته ویل تیرو هڅو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دا بهیر عملی بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځین نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور لو مومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلي قاسم یار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترې پروسه یې.
د د په باور لدې وړاندې د خلیلزاد لومړی سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلی چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستی دي. ل دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېرې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه ورستیو دغه هڅو بیا د سولې د عالی شورا ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید د هڅې منسجمې شي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې رد کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ځای کول دی چې کله په ماسکو کې کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دوی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته په سفر وتلی. د زلمی خلیلزاد سفر او هلته په مسکو کې پرونی غونډې ته په کتو پوښتنه داده چې د نړۍ دا دوه قدرتونه څه غواړي. انتظار خادم یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
په این وخت کې اصلا د افغانستان سوله د خپل کا یو لوري تپې ته خطر وی ک په هر لار باندې وی هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا په افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اتل اسکان د جګړې دوام وک وست جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا وایي چې جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی کړه پاکستان وی کړه ازبکستان مسله وا کړه ترکیه وا کړه عربستان او بیا هم د روسیا دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزات ماموریت لپاره ممید او همکار ته ممید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې دا هغه دوه خبرې دي. یو دا چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو موږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډېر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شنه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او په یوه وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان د رهبرۍ سره په یو تفاهم تر رسیدلې وي، نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزاد بیرته افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د یوې سکې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبه وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې د خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خانم صاحب، ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو کارپوهانو همدارنګ د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سولې خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
ټول زه یوازې لډیرو ګلورینو آینه کو نه کوم، بلکې زه په افغانستان کې په ان وخت په سیمه کې د تغیر شوی زمانی او شرایط زمانی او مکانی شرایط په تغیر باندې زه خبر کوم. سولا حتمی و حتمی ده او په ان وخت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمنځه تللی دی.
د ټولو شرایطو او زمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، ته په کتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزاد یو بنیاد ایښی دی او غواړي چې د هغه بنیاد وروسته چې کوم اعمار شوی دی د هغې ارزونه وکړي او په ان وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په ان وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا به تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وښیم. د افغانستان حکومت ته پیغام داده چې که تاسو خپل سیاست کوئ، که د انتخاباتو لپاره آمادګي نه سئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده، هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیزاد تر ډیره حد پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي او په یوه وخت کې طالبانو ته د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کوم یو څه مې درته سپارلو ده، هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي تر څو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې. دغو ادارو ویلي د ماشومانو مرګ ژوبله د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته سوې ده. بلخوا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. واصل وسل راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب ببرکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دغه نگهانی وجود لري د اندېښنه ده او دولت او د جنگ اخیل خواب مکلف دی چې تفکیک اصل او د ماشومان او د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغه سي اخیلو جنگونو کې د لاسه ورنی.
خغله به پرکسي وای د روان مریض کال په لومړی شپږ میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 سلويخت نه ماشومان وژل شوي او 1202 سلويخت نورې ټپيان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تازه راپور خی چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 ټپيان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 80% جوړوي. د یونامه په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نو ځنګړی استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلیو چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پانتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤل عزیز احمد تسلوي چې د جګړې دواړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شي او په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړو. ډیر هم ډیر شي هم زخمیان شي او چا غدې زخمیان دي چې لاس نشته چې په خانه شته او څوک مایوب کیږي. یو لوري هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسلواله ډلې.
یونما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه بنسټ سمود وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د نه میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپيان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ ژوبلې لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
همردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. بلخوا د ولسي جرګې ځینو غړو یو بیا په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې مذاکرې د پرمختګ په حال کې د ورسره ناامني زیاته سوې ده. وکیلان وایي چې د دوی له تماسونو سره سره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر نامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د نامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تېر امنیتي سکتور غوڅ ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوزختونه په بدخشان، غزنی، اروزگان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوی دی. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسي جرګه کې د غزنی او اروزگان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کماندوی عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اروزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړی چمتووالی او امادګي ده او زموږ د تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وای د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه سي چې د مسکو له غونډې سیاسي استفاده وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دی وی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي او وایي چې افغانستان ته به د دغې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
د سولې خبرې کړي په هر ګوټ کښې وي، په هر هېواد کښې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که یې دښمن وي، خو چې د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی وکړو. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې سره وچې، نه دا چې د خارجیانو. افغانستان هر وخت په لانجه کښې وو، په جنجال کښې لوېدلی او خارجیانو لاس کښې اچولی. دا د سولې لپاره د دې په ځای باندې چې هغه مسله چې د سولې خوا ته ولاړه شي هغه مسله نور هم پیشخه ناپسوې ده.
ښاغلی کټوازی کرزای وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکښ دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډې ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا به له روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. نور جزئیات له فریبا زاهد څخه.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجی د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجی د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. د مسلې نړیوال خبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوه لکه غوسه ډېر سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat ne wale.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrei. Avzan khabar kray.
تاسی ازادي رادیو ته واژیست. د ساينس او ټکنالوژي په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې بیا داسې دي چې په نړۍ کې بیره او ورختایي خپروي. نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لویې هغې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,386,111 لرې تېره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تېرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي ټیلیسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس له اجمل ان څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات ولایت د کوسان ولسوال حجی امیر حفظالله په 14 کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د ایوی اکیتی حکم صادر کړي. ښاغلی غنی د سرګندونې نن په بامیانو کې د قومي مشرانو ایوی غونډه وکړه. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 19 تنو ته ورسید. تر دې مخکې پولیسو ویلو چې په دې بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. درې چاودنې پرون په موګادیشو کې د یو هوټل او د پولیسو د یو دفتر شاوخوا وشوي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنې یو اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي او ټاکل شوي چې سبا پکې انتخابات ترسره شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ناجیه ساپی د نن ورځې سپورتي خبرونه ولولئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پروان ولایت کې د بندي امیر مرکزی زون د دفتر پرانیسته وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دفتر د پرانیستي پر مهال د پروان د ولی لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته د لوبغالي د جوړولو لپاره 40 جریبه ځمکه هم په واک ورکړ شو. نوموړي وویل د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به توجه زیاتوي سو په پروان کې کرکټ وده وکړي. د کابل د ختیځ زون د غیږنیونې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال محمد یونس حیران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د کابل ختیځ زون لپاره د لوبډلې ټاکل دي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او تر سلو ډېر لوبغاړي پکې حضور درلود چې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د جمناستیک ملي سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به له 14 ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. د جمناستیک د ملي فدراسیون سکرتر جنرال فرید امید جلالین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه لوبغاړي به په بهرنیو هیوادونو کې په کیدونکو لوبو کې هم ګډون وکړي.
افغانستان د روغتیا وزارت دا مني چې په دغه هیواد کې د پخوا په نسبت د مور او ماشوم مړینه زیاته سوې ده. د دې وزارت د بروري د مرکز مشر ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي خو د تدابیرو خبر هم ورکوي. فیروزه عزیزی له کابل نور حال راکوي.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د خزو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمیره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپېته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوو چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري
دوی باید وقت له وقت نه دفتر د معالج ته د کنټرول د خاطر راست دفترونه بیاد نظر به ضرورت باندې دفتر د معالج ورته توصیه وکاندي یا د فشار حتما معاینات وسره کړي د جد فشار له خاطره د کمخونیانو له خاطره او د نورو مریضانو له خاطره تلسیدي کړي یعنې یا د مور د مړینې د بایسي او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه